gotuje się.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو زاج ملنده مو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې د سر موضوع د جلال آباد د کرکټ په لوبغالي کې بیګانۍ چاودنې دي په اړه به یې تازه حال درکو. نور رپورټونه او موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لښته لږه اته تنه وژلې او په لسګونو نورې ټپیان کړې دي. بلخوا په خوست ښار کې نن سهار د مقناطیسي بم چاودنه وسوه او په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سوو پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ائتلاف ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لښته لږه اته تنه وژلې او په لسګونو نور ټپیان دي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوګیرني ازادي راډیو ته وویل
یوولس بجې او شل دقیقې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطات د کرکټ پیل شوې سیالۍ چې د رمضان کپ تر نامه لاندې د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لوبه پیل کېږي د لوبې پر مهال د تورستان له لورې ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي چې د ریموټ کنټرول په وسیله برابر هغه چاودنه کوي. د دې چاودنې په نتیجه کې اته کسان شهیدان شوي دي، 50 نور ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې دا حمله غندلې ده. جمهور رئیس اشرف غني ویلي دي چې د دغه ډول جنایتکارانه بریدونو ترسره کول د افغانانو له مذهبي او فرهنګي ارزښتونو سره دښمني او د فتنهګرو د جنایت او وحشت دوام دی. بلخوا په خوست ښار کې د مقناطیسي بم چاودنه سوې ده. نن سهار 9 بجې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې په یوه شخصي موټر پسې د چسپکي بم چاودنه وسوه چې د موټر چلوونکی پکې ټپي سوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې بل چا ته زیان نه رسېدلی خو موټر تخریب سوی دی. د سرچینې په وینا چې په دې چاودنه کې ټپي سوی کس حکومتي دنده نه لري او په ښار کې د تیلو شخصی پمپ سټیشن لري. د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي چې د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. تر اوسه کوم چا د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استنبول کې د اسلامي همکاري او د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامدار او پرله پسې هڅې وسي. د یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه، اشرف غني وویل
مور افغانز دن پالستینیانز هاف ډاید ان د پاست ویک.
د یوې په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل سول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوق العاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استنبول په غونډه کې د 55 اسلامي هیوادونو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرایلي ځواکونو له لورې د مې په 14 د غزې په تړانګه کې د نږدې شپېتو فلسطینیانو د وژنې غندنه وسوه. همداراز د غونډې برخوالو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. زموږ شخص ازادي راډیو اوري. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سوو پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ائتلاف ګټلې دي. د مې د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یوه اونۍ وروسته یعنې نن خبرې سوي له مخې د صدر اعظم حیدر لیبادی بلاک په دریم کتار کې راغلی دی. د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران پلو ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی. د حکومت پر جوړېدو خبرې به شایع څو میاشتې دوام وکړي. مقتدا الصدر نن د نتایجو تر اعلان وروسته په ویلام کې وویل ستاسو رایې زموږ ویاړ دی. صدر چې د امریکا ضد شخص دی یو وخت مهدي لشکر مشر و چې په 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګېدل. دغه ملیشه ډله په 2008 کال کې منحل سوه او د سولې په هغه ډلې بدله سوه چې په 2014 کال کې بغداد ته په نږدې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د عراق د حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړه. په امریکا کې چارواکي وایي د ټکساس ایالت په یو لیسه کې وسلوال ډزې کړې دي چې د زده کوونکو په ګډون یې لاس ته نوجلې دي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت خبر ورکړ چې په وژل سوي کې د ثاقبه شیخ په نوم یو پاکستانی زده کوونکی هم ده. د ټکساس والی ګریک ابوت ویل مشکوک برید کوونکي چې چاودیدونکو مواد هم ورسره وو په توقیف کې دی. ابوت زیاته کړه برید کوونکي چې غوښتل ځان ووژنې ل خپل پریکړې ګرځېدلې او مسؤولو کسانو ته یې ویلي دي چې جرات یې ونه کړ چې انتحاري وکړي. د ټکساس په سانتا ښار کې په دې برید کې لس تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پیښې خواشینی وښوده.
My administration is determined to do everything in our power.
د وایز ما درجمنه د چې د زده کوونکو او شونځي د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او پرې نشد چې وسلې دغه کسانو لاس ته ولويږي چې هم ځان او هم نور ته خطر پېښوي. تر دې مخکې په امریکا کې د روان کال د فبروري په میاشت کې په فلوریدا کې پر یو شونځي د ډزو پر مهال د زده کوونکو په ګډون ولستنه وژل شوی و. او د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر سلو ډېر کسان هغه مال وژل شول چې بوئنګ 1 الوتکې ټکر وکړ او چاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه له دې پېښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیا وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 104 تنه سورلي او 9 تنه عمله وه. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هالګوین ته روانه وه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ساتي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. دوستانو زموږ غغله ازادي رادیو ناوري وړاندې به خبرونه کوي. په خبرونه کې واوري چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرلپسې چاودنو لک تر لګه اته تک کسان وژلي او په لسکونو نورې ټپیان کړي دي. په دې موضوع به د جلال آباد نه د ازادي رادیو خبريال ریپورت درته وړاندې کو. په کابل کې د جلال آباد د پیښې په اړه عکس العملونه څرګند شوي دي. د عکس العملونه هم در سره شریکو. د افغانستان په اړه به ځین نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي کمیسیون د امریکا له بندیزونو څخه د دې اتحادیې د سوداګرۍ د ساتلو لپاره یو لړ اقدامات کوي. که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د کرکټ د رمضاني سیالیو په موقع په کرکټ لوبغالي کې درې پرلپسې چاودنو اته تنه وژلي دي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. چاودنې داسې مهال وشولې چې په دغه سیالیو د پرانیستې له مراسمو وروسته سیالۍ د پیلېدو په حال کې وي. نور حال د جلال آباد نه د ازادۍ راډیو او مشال د خبریال باز محمد عابد په ریپورټ کې اورو.
دغه پرلپسې چاودنې تیره شپه د جلال آباد ښار بیسود پله ته سیرمه په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې. چرته چې وطن پاله ځوانانو ټولنې د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل کړې وي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیانی وایي چې یادو چاودنو اته تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي.
د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې تېره شپه 11 او 6 دقیقې د کرکټ په لوبغالي کې درې پرلپسې چاودنو اته کسان شهید کړي دي. 45 نور ټپیان شوي دي چې اته تنه ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي. 10 اوس هم تر درملنې لاندې دي. په شهیدانو کې د دې سیالیو تنظیمونکی او د وطن فعال ځوانانو مشر هدایت الله ظهیر او د لغمان ولایت د مرکز د ښاروالۍ
چاودنې د کرکټ په میدان کې د ځای په ځای شوو مینونو له امله رامنځته شوي دي. په وژل شوو کې ټولنیز فعال او د وطن پالو ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم شامل دی. نوموړي د تېرې سېشنبې په ورځ چې د سیالیو لپاره په لوبغالي کې د تخنیکي وسایلو په سنبالولو بوخت و مشال راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي ول.
رمضان کپ د کرکټ ټورنمنټ د شپې د خوانه کیږي ځکه زمونږ ځوانان د ورځې د خوانه خپل سپورټس نشي کولای نو مجبور دي چې د شپې د خوانه وکړي. دلته تراوی کیږي. د تراو نه بعد ان شاء الله زمونږ کم چې میچ دی چې هغه تقریبا 10 به شروع کیږي. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه یو ټورنمنټ کیږي چې تاسو کوم لایټونه مخکې ولیدل دا نړیوال سټانډرډ باندې برابر خبر دی داسې کار تر اوسه پورې نه شوې.
د ذکر ور د چې د کرکټ په دغه لوبغالي کې د روژې لومړۍ شپې څخه د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل شوې وي او په دویمه شپه چې د کرکټ دویمه سیالۍ پیلېدونکې وه لومړۍ چاودنه د کمنټري بکس تر څنګ وشوه چې د وطن فال ځوانانو ټولنې څو تنه یې ټپیان کړل او بیا له لږې شېبې وروسته پرله پسې چاودنې وشوې چې یا د مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه چا نه دی منلی.
بلخوا په کابل کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تروریستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا پرامنځته کولو لپاره ملکیان په نښه کوي. د دې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د ترهګرو ډلو د شومو اهدافو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی، نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تورستي ډلې د حکومت په وړاندې د خلکو د پارولو په هدف په ملکیانو حمله کوي. د جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې تورستي ډلې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن په زیاتولو سره غواړي خپلو ناوړو اهدافو ته ورسیږي.
دوی غواړي چې هغه بې اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې، او ولس بلاخره په دې تحریک کې چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نشي کوي چې ولسونه باید په اصولو کې د حکومت مقابل کې. دوی غواړي چې هغه شوم اهداف چې په افغانستان کې لري هغه باید تطبیق شي په مختلف طریقو باندې.
ښاغلی صدیقي وایي افغان امنیتي بنسټونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې ډیر جدي او فعال اوسي. د پداسیال کې د چې تیره شپه 11 بجې او 20 دقیقې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند 200 پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پر لپسې درې چاودنې وشوې چې پکې 8 تنه ووژل شول او 15 سلویښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د ولي ویانه تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په واسطه شوې او ډېره مرګ شوب د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیمونکو او د لوبې نندرچانو ته اړولې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه پیښه غندلې او ویلې دي چې د دغه ډول جنایتکارانه بریدونو ترسره کول زموږ مذهبي او فرهنګي ارزښتونو سره دښمني او د فتنګرو د جنایت او د وحشت دوام دی. د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو بیا په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ننګرهار کې د کرکټ پر لوبغالي برید په کلکو ټکو غندلې او دا بریدونه د ټولو افغانانو په روان او د خوخ او په خوخیو برید ګڼل دي. د پداسیال کې چې د تیر یک شنبه پر ورځ غرمه 12:30 بجې د ننګرهار په مستوفیت د دوو موټر بم چاودنو په وسیله حمله وشوه او وروسته سوزن مرګي د مستوفیت ودانې ته ننوتل او سو ساته جګړه وشوه چې د ننګرهار ولایت د سیمایزو چارواکو د معلوماتو مخې په کې شاوخوا 500 ملکیانو ته مرګ شوبل ووخته. د دې حمله مسولیت د ایش یا اسلامي دولت نومې ډلې ومانه او ویل چې دوی څلورو وسلوالو د ننګرهار په مستوفیت حمله کړې او زیات شمیر دولتي مامورینو ته مرګ شو پلاړولې ده. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان د افغان حکومت د ملکیانو د امنیت په ټینګښت کې پاتې بولي. بلیان صاحب
ډېر زیاته مننه کوو. واصل وصال له تاسو نه قدرمنو دوستانو، واصل وصال و چې له کابل یو شمیر هغه عکس العملونه راسره شریک کړل چې په جلال آباد کې د تیرې شپې په چاودنې چې د کرکټ په لوبغالي کې شوې دی عوامو خلکو ته پکې درنه مرګ ژوبله وخت ده په دې باندې څرګند شوي دي. باید یادونه وکړو چې تر اوسه پورې د تیرې شپې د چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار او نورو سیمو کې پرله پسې دا ډول بریدونه په عامو خلکو ترسره کیږي او د ګڼو خلکو په وینا دا د حکومت مسؤلیت دی چې عمومي برید چا کړی دی او څنګه یې مخه نیولی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم مرسي احمد زی له څو اقتصادي خبرونو سره.
افغان ولسمشر وایي چې د مخابراتو په سکتور کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. محمد اشرف غنی دغه خبره پار کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې او د مخابراتو له سکتور سره په لیدنه کې وکړه. په دغه ناسته کې د مخابراتي سکتورونو استازیو د مخابراتي شفافو خدمتونو د نوري فایبر د ودې د زیاته پانګونې پر سر د مالیو او فریکونسي د ستونزو په اړه بحث وشو. په دې اړه د افغان ولسمشر په حکم کې راغلي چې د لویو پانګوالو لپاره بانکونه باید پور ورکړي او دغه راز امنیتي ارګانونو ته لازمه ده سو د مخابراتي پانګونو په برخه کې د پانګوالو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی نوي ارقام ښیي چې په هیواد کې د کرنیز توکو صادرات ډیر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې وکال کې د صادراتي توکو لپاره هوایي دهلیزونه او دغه شان د سیمې او د مرکزي اسیا هیوادونو سره د ترانزیتي لارو پرانیستل د هغه موارد دي چې د تازه میوې په صادراتو کې د پام وړ رول درلود.
زموږ وړاندوینې ښیي چې تیر کال او سږ کال زموږ میوې په ښه بیه خرڅېږي او له شک پرته د خلکو، بزګرانو او باغدارانو پر ژوند مثبت اغېز لري.
د نوموړي په خبره په تیرې وکال کې د هوایي دهلیز له لارې نه اتیا هوایي پروازونه د کندهار او کابل نه نوې ډهلي او قزاقستان ته ترسره شوي او په پام کې ده چې ډېر ژر له ترکیې سره هم هوایي دهلیز پرانیستل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1000 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د سینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 598 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. اروپایي کمیسیون د امریکا له بندیزونو څخه د دې اتحادیې د سوداګرۍ د ساتلو لپاره یو لړ اقدامات کوي. په همدې حال کې ایران وایي اروپایي ټولنې ورسره ژمنه کړې چې د 2015 کال اټومي موافقې ته به ژمنه پاتې شي. رضوان مراد د ایران د اټومي موافقې او په دې لړ کې د تهران او اروپایي ټولنې د اقداماتو موضوع څاري. همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی مراد صاحب. ستړی مشي، اروپایي ټولنه په کومو برخو کې غواړي چې له ایران سره خپلې سوداګرۍ او مالي چارې د امریکا د
مننه صاحب. د اروپا کمیسون په یو لړ اقداماتو غور کوي. دوی وایي چې ځینې ډېرې لوی کمپنۍ دي، په خاص ډول د ایران د تیلو په مسأله کې، د ګاز په مسأله کې، ایران ته د نقدو پیسو د ورکولو په مسأله کې ځینې کمپنۍ دي چې غواړي له هغه لست یا د هغه څپه چې د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته چې د ایران له اټومي موافقې وته دی د بندیزونو د څپې دغه بزنسونه د دوی په اصطلاح یا تجارتونه وژغوري. په هغه کې مثلا د ایران د تیلو د صادراتو موضوع ده. د دې لپاره اروپایانو سپدې کار کوي، د دې لپاره چې د ایران د امریکا له هغه یعنی بندیزونو او جرمانو نه ځان وژغوري. نو دوی سپدې فکر کوي چې د نړیوال مالی سیستم د انتقال یا د پیسو د انتقال چې هغه د امریکا د څارنې لاندې ده، له هغې پرته له بلې لارې مستقیما د ایران بانکونو ته دوی نقدې پیسې ورکړي. دا یو مسئله ده. بله مسئله همدا شان ده چې د انرژي په برخه کې دوی هم په دې باندې کوشش کوي چې د اروپا او د ایران ترمنځ دغه تجارتونه یا سوداګرۍ پر ځای پاتې شي. د دې مسلو لپاره د اروپا د کمیسیون د انرژي او چاپریال ساتنې د ادارې مشر میګل آریس دا مهال په تهران کې دی او له ایراني مقاماتو سره خبرې کوي چې کوم مسایل چې تر څو دوی توانیږي چې د امریکا د بندیزونو څخه د دوی دواړو ترمنځ سوداګري وساتل شي. خو په عین حال کې بیا ځینې لوی شرکتونه دي د تیلو د نړۍ په سطح چې هغې کې مشهورترینې مثلا ټوټال الاینس ده چې هغې کې فرانسوي شرکتونه دي، هغې زړه نازړه دي. هغې وایي چې موږ تر هغې په ایران کې بیرته خپل فعالیت نه شروع کوو چې تر څو پورې موږ یقیني نه شو چې موږ په دې بندیزونو کې نه راځو تاوان نه کوو.
اوس چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان کړی دی، د دې موافقې په اړه د پای هیوادونه او ایران ترمنځ کوم ډول تماسونه شته او دواړه لوري د دې موافقې د راتلونکي په اړه څه وایي؟
پاګه اکسلامون لکان سیب چې کله ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې وزي، هغه ټول اروپایي هیوادونو بل خصوص هغه څلورو هیوادونو پنځو هیوادونو چې دغه موافقه لاسلیک کړي و هغه ټول خوشینه خودول چې موږ د ایران په اټومي موافقه کې پاتې کیږو. خو چې امریکا سره هم تجارتونه لري، روابط لري، نه غواړي چې منځ کې یو ډول ټکر واقع شي. اما ایران نن د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر مثلا نن اعلان وکړ چې علي اکبر صالحی یادوم چې اروپایانو او دغه پنځو هیوادونو چې ورسره دا موافقه لاسلیک کړي، دوی ورته اطمینان او ژمنه ورکړې ده چې موږ په دې موافقه کې پاتې کیږو. او دغه خبره و چې د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وکړه چې دا د اټومي وسلو د نه پراختیا لپاره یو لوی راسته راوړنه ده او اروپا نه غواړي چې دومره کوششونو زیارونو وروسته شوې موافقه د سپوبو لاهو شي. نو که امریکا وزي وتلی به وي، خو اروپایی هیوادونه ور سره پاتې کیږي او په دې برخه کې دوه هیوادونه دوه لوري په دې کار کوي چې څرنګه دغه تړون وساتل شي او څرنګه د امریکا بندیزونو اثر کم شي.
ډیر زیاته مننه رضوان مراد.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس برا شو دته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو لیکنې خبرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم پر فراه ښار د طالبانو پر حملې او په دغه حمله کې د ایران د ښکېلتیا په اړه بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکلی دی چې پر فراه ښار د طالبانو له حملې نه د ایران ملاتړ نشي ردولی. ورځپاڼه لیکي چې د پینټاګون ویان د دانا وایټ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي او دا هغه څه دي چې دوی نشي ردولی. ورځپاڼه د دانا وایټ په حواله وړاندې لیکي چې ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ یو مهم عنصر دی، نو دې ته په پام سره د ایران له لاسوهنې سترګې پټول امکان نه لري. د ورځپاڼې په وینا د پینټاګون لخوا دا تبصره داسې محل کیږي چې پر فراه ښار د طالبانو له حملې یوه ورځ وروسته د فراه امنیت قمندان خبریالانو ته وویل چې ایران په دې ولایت کې د طالبانو پوځي او مالي ملاتړ کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ایران پلان درلود چې فراه ښار د 2000 ملیشو په وسیله لاندې کړي، سوله دغه ځایه د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو مدیریت په لاس کې واخلي او د ټاپي د پروژې د پلي کولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. ورځپاڼې د فراه د امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد په حواله لیکلی دی چې پر فراه ښار د طالبانو حمله په ایران کې پلان شوې وه او د شاوخوا ولایتونو څخه ورته 2000 وسلوال رابلل شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې ایران د افغانستان په پریمانه اوبو خېټه اچولې او هڅه کوي چې د هیواد په لویدیځ کې د طالبانو په واکمنولو سره د اوبو د بندونو د جوړولو مخه ونیسي او د ټاپي پروژه ناکامه کړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله د ټاپي پروژې د ناکامېدو په صورت کې هند او پاکستان مجبوریږي چې د ایران د ګازو په پروژه پانګونه وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغان حکومت باید دا تریخ واقعیت ومني چې ایران له افغانستان سره په مخامخ جګړه کې ښکېل دی او دا د امریکا او د افغانستان د ټولو ستراتیژیکو ملګرو مسؤلیت دی چې د ایران د دې لنډغرۍ په مخنیوي کې له افغان لوري سره مرسته وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په فراه ښار باندې په حمله کې کارول شو امکاناتو ته په کتو لیکلی دی چې په دې حمله کې د طالبانو سربیره بهرني وسلوال او یو ګاونډی هیواد هم ښکېل و، خو ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی. ورځپاڼې د دې حملې په وړاندې د حکومتي چارواکو په اقدام هم انتقاد کړی او لیکلی دی سره له دې چې د حملې په اړه له مخکې نه راپور نه موجود و، خو حکومتي چارواکو پرې چندان غوږ نه دی ګرولی چې له امله امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دروند زیان اوښتی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې دا حمله د حکومتي چارواکو لپاره د عبرت یو درس دی چې باید په جدي توګه په پام کې ونیولی شي. او انیس دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په فراه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د حمله په وړاندې د حکومتي چارواکو اقدام پر وخت نه دی بللی او لیکلی دی چې ناوخته اقدام امنیتي ځواکونو او عامه خلکو ته د سر په دروند زیان تمام شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی په کار خدا و چې ځایي چارواکو په سیمه کې د حالاتو د خرابېدو په اړه له مخکې نه اړوندو ادارو ته معلومات ورکړی وي او په دې توګه یې د داسې یوې سترې حملې مخه نیولې وي.
د برتانی حکومت په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په زیاتولو غور کوي. برتانوی رسنوی ویلي چې د دې هیواد دفاع وزیر غوښتنه کړې شاوخوا 4500 نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي. د مهال 600 برتانوی سرتیري په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروري.
برتانوی رسنوی وایي د دې هیواد دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن له صدر اعظم تریزا مې غوښتي چې افغانستان ته د 400 او 450 ترمنځ اضافي سرتیري واستوي. که څه هم د برتانیې حکومت تر اوسه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په حق له پرېکړه نه ده کړې، خو د امریکا جمهور رئیس او ناټو تړون پر لندن فشار راوستی چې په افغانستان کې خپل ځواکونه زیات کړي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 600 سرتیري لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. برتانوي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو هدف د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخنیوي او د القاعده او داعش ډلو پر ضد مبارزه پراخول دي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وای د برتانوی سرتیرو زیاتیدل د هغو موافقو او ژمنو برخه ده چې افغانستان امریکا او ناتو تړون مخکې کړی دی. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کڅه هم لا دقیقه نه ده چې څومره نور برتانوی سرتیری افغانستان ته راځي، خو دا عسکر به په څلورو برخو کې دنده ترسره کړي.
تعلیم و تربیه، مشوره دهی، حمایت های مالی و هم
دی وی د تعلیم و تربیه، مشوره ورکولو، مالی ملاتړ او د دښمن د وهلو لپاره د هوایی عملیاتو د همغږۍ لپاره به له دې سرتیرو کار اخیستل کیږي. دا مسؤلیتونه په پخوانیو موافقو او تفاهم نامو کې موجود دي. د افغانستان دفاع وزارت وای د جګړې د ډګر لپاره کافی عسکر لري، خو د مورژنو پوځي ټکنالوژیو، عصري تجهیزاتو او لازمو مشورو لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستې او همکاري ته اړتیا لري. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته امریکا افغانستان ته 4000 اضافي سرتیري واستول او امریکایي مقاماتو او د ناټو سرمنشي په مکرر ډول د دې تړون لغړو غوښتل چې افغانستان ته د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور سرتیری واستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې پراخ محاربوي عملیات پیل کړي. د یاد وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړه مني، خو وایي د محاربوي عملیاتو په لړ کې به د مخالفانو د پرمختګ مخه ونیول شي. عین حال کې د پوځي امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په دارا وروستو کې د نامنیو د پراخېدو علت دا دی چې د جګړې په اړه امریکا سخت دریس خپل کړی، په پاکستان فشارونه زیات شوي او په سیمه کې یو لړ نور بدلونونه راغلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی، میدان وردګو، اورزګان، زابل، کندهار، خوست، فراه، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو کې کوم چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې د محاربوي عملیات پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په پوره بریا سره پر مخ ځي.
ما در همه از این جاها زمینه‌ای که تهدیدات در اونجا هست عملیات محاربوی ما
دی وای مونږ په یادو ټولو ولایتونو کې چې ګواښ موجود دی محاربوی عملیات پیل کړي، او کله چې دغه ولایتونو وضعیت ارزیابي کوو تر اوسه توانیدلې چې له بیلابیلو اقداماتو نه په استفادې دوی ته داسې ضربې ورسو چې ونه شي کولای خپل تحرکاتو ته دوام ورکړي.
ای تحرکات خود بیشتر ادامه بتن.
د خغلی رادمنش په خبر افغان ځواکونو په غزنی، فرا او جوزجان کې د دولت وسلواله مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په شپه د دولت وسلواله مخالفینو جګړه د ولسوالیو نه د فرا ولایت مرکز ته ورسېده او دوی ځینې ادارو ته ننوتل. طالبانو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د الخندق په نوم خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي او لاغي رئیس یې په بیلابیلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. دا ډله په زابل، اورزګان، دایکنډي، جوزجان، بادغیس، غزنی، فراه، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې د څو ولسوالیو او حکومتي پوستو د نیولو ادعا کوي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې وروستیو کې د نامنیو پراخېدل، د جګړې په اړه د امریکا سخت دریس، په پاکستان فشارونه او په سیمه کې د یو لړ بدلونونو نتیجه بولي. د پوځي او امنیتي چارو کارپوه ګلنبی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خود جهانی سطح باندې په پاکستان باندې یو څه فشارونه زیات شوي دي، او له بله پلوه متاسفانه زموږ بربادي د پکې چې د منطقې په سطح د افغانستان په اړه د موجوده وضع او یا د جنگ په اړه باندې یو نامقدس مثلث هم تشکیل شوی چې په هغه کې زموږ درې همسایه یو موقف لري او په تغییر د وضعیت او په تغییر د شکل د افغانستان په جنگ کې دخیل دي.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت دننه اختلافاتو، کمزوري مدیریت، بې مسؤلیته صلاحیتونو او د یوې واحد قومندې نشتون هم وسلوالو طالبانو ته د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده.
دوستانو اوس هم د ساینس او ټکنالوژۍ له نړۍ نه یو رپورټ راخلو. په چین کې څو تنه محصلانو په خپله خوښه په داسې شرایطو کې د یو کال لپاره ژوند کړی چې د مځکې پر سر وو، خو سپوږمۍ ته ورته شرایط جوړ شوي وو. اسمت ساروانی تفصیل دراوري.
په چین کې یو شمېر محصلانو په خپل خوشه په یو لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوی وو، د یو کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یو کال تیرولو وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. دا محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان د لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل. او 300 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی آزمیشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یو سل لس ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوهنتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وایي دا د سپوږمۍ په شان چاپېریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپېریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه وو اوسېدلي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
په ننګرهار کې د پرله پسې دریو چاودنو له امله 8 تنه وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولی ویاند وایي 13 شپه شاوخوا ولس بجې د جلال آباد ښار د بهسودو پلاته څیرمه د کرکټ په لوبغالي کې د رمضان کپ پیل شوي سیالیو پر مهال دغه چاودنې وسوې. تر اوسه د دې پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایداره حل د لټولو په خاطر دوامدار او پرله پسې هڅې وسی. نوموړي یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابلل وویل په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو وایي د ځان مکلف بولي چې په دې فوق العاده غونډه کې برخه واخلي او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي وشي. د استنبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو استازو برخه واخیسته. په خوست کې نن سهار د مقناطیسي بم چاودنه وشوه. نن سهار 9 بجې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې په یو شخصي موټر پسې د چسپکی بم چاودنه وشوه چې د موټر چلوونکي پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي رادیو ټول چې ټپي شوی کس حکومتي دنده نه لري. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون په وروستیو خبرو سوي پایلو کې ویل دي چې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدی او صدر ائتلاف ګټلې دي. د مې د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یو ونې وروسته یعنی نن خبرې سوې، لمخې د صدر اعظم حیدر العبادی بلاک په دریم کتار کې دی او د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران په لومړي ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی دی. او په امریکا کې چارواکي وايي د ټکساس ایالت په ولایت کې وسلوال دزې کړې دي چې د ځکهونکو په ګډون یې لاستنه وژلې دي.
دوستانو، خبرونه ملاسادې راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې شي. وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ازادي رادیو 19 پروګرام خبريږي د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډي او رول په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې 8 تنه د کاچاکو په تور ونیول شول. د نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی 8 تنه غوښتل په خپلو خېټو او بکسونو کې 4 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر لاره هند ته کاچا کړی چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاکو په تور 14 تنه نیولې چې 2 کیلوګرامه هیروین، 114 کیلوګرامه تریاک، 155 کیلوګرامه چرس، 811 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 20 ګرامه شیشه یا کریستال هم ورسره نیول شوی دي. په هرات ولایت کې 3 تنه د نشئی موادو د کاچاکو او خرسلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړی پیښه کې د اتمی حوزې پولیسو 2 تنه هغه مهال نیولې چې 8 کیلوګرامه چرس د اوبی ولسوالۍ لاري د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. لبل پلاوه د هرات پولیسو د نشئی موادو یو پرچون خرڅون کوي د هیروینو ل 503 پوړیو سره یو ځای نیولې چې په خار کې نشئی مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د هرات پولیسو په دوو پیښو کې ایران ته د لسګونو کیلوګرامه تریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې دوه ایرانیان هم نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف 22 عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستانګزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تیره اونۍ د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې 22 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان له 228 ګرامه هیروینو، 28 ګرامه شیشې، 508 ګرامه چرسو او 414 کیلوګرامه تریاکو سره نیولې دي.
په دې ورسته یې امش کې تنها موږ توانېدل یاسو چې 28 چې په بیلابیلو سیمو کې د کابل د نشه توکو راکوار ته باندې پوښ خپله اعدام نیولې دي. همدارنګه یو ځانګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسابز ولسوالۍ کې درلودل، 4 مول 10 کیلوګرامه هیروینو سره یو ځای د دسابز ولسوالۍ څخه نیولې.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسي کال له پیل څخه د نشه یي موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې تر زرو زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلي دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی په هوایی ډګر کې 2 نیول سوي چې غوښتل یې هندوستان ته نشه یي مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د 2 د هیروینو 16 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د نشه یي موادو کاشاک ډیر سوی چې یوازې په تیرو 3 اونیو کې نږدې 40 په کاچاک کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 88 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د جوزجان ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني رسنیو ته وویل چې 2 کاچاقونکو غوښتل په موټر کې 88 کیلوګرامه ځای پر ځای کړي تریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته قاچاق کړي چې د پولیسو لخوا ونیول سول. تورن کسان تر لومړیو چیړونو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سول.
محمد ایاز تورنکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د فراه ولایت په جګړه کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه.
لبد مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشه یي مواد دي.
د نشه یي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه.
د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه.
د خپل وخت نه مخکې زړیدلو یو عامل نیکوتین دی.
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
ولې د ورځې مې 700 روپۍ داسې 100 روپۍ به مې پکې پیدا کوم، په 300 به مې کور ته ورکړي، نورې به مې د بس په نشه وای.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د فراه ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشه موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشه مواد د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی څېړنه کوي چې پر فراه ولایت باندې برید کې د نشه موادو قاچاقونکو څومره لاس درلود. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشه موادو د کښت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشه موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سه‌شنبه په شپه له غوسی مڅخه د فراه پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خبرېدونکي سټار اند سټریپس ورسپانې لیکلي چې فراه ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشه موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشه موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نشه مواد د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فراه ښار له پاکولو سره سم نه پیل کړي تر څو په فراه ولایت کې د برید او نام نه په برخه کې د نشه یي موادو د قاچاق ونده هم وڅېړي.
متاسفانه یک منبع
لبد مرغچی د طالبانو د تمویل یو سرچینه نشه یي مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشئی موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي. موږ د سه شنبه ورځې د برید پاړه څېړنه کوو ترڅو معلومه شي چې په دې برید کې د نشئی موادو ونډه څومره ده.
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوي. په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشئی موادو یولس کارخانې یې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت کې نشئی مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي میرمن همیرا ایوبی په فراه ولایت کې د جګړې او نامنه ستر عامل نشئی مواد بولي او زیاتوي چې فراه د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشئی موادو د قاچاقو په لاره بدله شوې او په موجوده نامنیو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو لاسته.
فرا کې یو مسله د نشئی موادو ده. د محل فرا د نشئی موادو د کښت او تولید په مرکز بدله شوې ده. په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو زرګونه څاګانې کیندل شوي او هلته عام خلک او طالبان تریاک کوي چې حاصلات او عواید مستقیم طالبانو ته رسیږي. همدا وجه ده چې فرا تل ناامنه وي.
د فراه ولایت د دوهمې پلې لواء ویاند نور الحق خالقی ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې د نشئی موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فراه په جګړو او نامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فراه ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه د نامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشئی موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د نامنۍ او نشئی موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فراه ولایت په وروستیو جګړو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور اوروه، بیا هم د نشئی موادو پر قاچاقو خبرې کوو. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشئی موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویاند خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1416 لمریز کال کې د نشئی موادو د قاچاق په تور د 28 ښځو د سیې رسېدلې دي. په دې دوسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایه محکمې لخوا په جزا محکومې سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري یې کوله. په ورته وخت کې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له ښځو څخه د خپلو هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټولغړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري ښځې کوي. احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په 1496 لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور 141 کسانو دوسیې د مرکز ته استول شوي چې 28 ښځینه قاچاق کوونکي دي او په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د خغلی موحد په خبره پخوا به ښځې د نارینه و لخوا د مخدره موادو قاچاقو ته اړیستل کېدې، خو اوس ښځې خپله په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاقو کې لاس لري.
پخوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کېده او هغوی دې کار ته مجبوره کېدلې، خو د 1396 لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه. لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه. له دې قضیو نه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمېر ښځې خپله هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېلې دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلي و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي او د دې تر څنګ د نشئی موادو قاچاقو ته هڅول کېږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلي و چې افغانان له 2 کلو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کېږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اغلی عظیمی له دې کبله هم اندېښنه ښودلې وه چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې دوی پولیسو په 1496 شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 2 ښځې نیولې او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
پولیس مبارزه مواد مخدره وزارت مداخله
د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1499 مریض کال کې 25 خزي د مخدره مواد د کاچاک په تور نیولې چې ډیره برخه په کابل کې نیول شوې ده.
د خوځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د نشي موادو په قاچاق کې له خوځو څخه کار اخیستل د اندېخنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د خوځو چارو وزارت موینه سپوږمۍ ورده کڅه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د خوځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر خوځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسما باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي، په هره برخه کې استفاده ترې کوي، نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول د هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي، او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1906 نوي کال د راپور لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1906 نوي مریض کال کې د هیواد په کچه 2408 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2408 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي، چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمیر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په قاچاقو کې د شوزو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1906 مزنی سپو خبريږي، او اوس د نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکو. نیکوتین یو ډول زهري مواد چی په تنباکو کې تر نور موادو مقدار زیات دی، او د طبي ډاکټرانو په وینا ډیر استعمال یې د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول اتحاد دی، نیکوتین په کومو شیانو کې شته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړي، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا دغه مواد په جمله کې دي چې هم ګټه لري وجود ته هم تاوان، خو د دې اندازې چې لږ زیاتوال راځي دا په زهرو بدلی. دا نیکوتین شکل وجود ته داخليږي د 2 ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي، او دا بیا په مغز کې دی بل ماده د ترشح یا د پیدا کېدو عاجل سبب کی. نیکوتین یو اندازه ضروري مواد دي چې دا سمن پستر کوم نل دل کیږي.
نیکوتین په کوم شانو کې استه؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې وس ثابته شوی دغه په تنباکو کې دي، چای کې حتی شته د موجود دی.
په نیکوتینو باندې کېده چې یو څوک معتاد شي،
یو غټ مشکل هم دا ده چې دا ډیر زیات احتیاط سبب کیږي. څوک چې سیګریټ څکي یا چلم څکي، او دا زر د احتیاط سره عادت اخلي، دغه نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې معتاد کیږي، بیا نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغه احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي، او خصوصا شین چای، دا کېدای شي نور ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو ویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدیدلی شي، نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدیده د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د دغه شانته چې نیکوتین پکې موجود دی، دې ته زیات اشتها راځي. دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سیګریټ یا نسوار شروع کوي، زیات اندازه نیکوتین اخلي، د ته دفتن په استفراغات کې دې شي پیدا شي، او د دې په خوا کې اشتهای بیخي د منځ ځي، حتی په ځین وخت په وجود کې د لړزې پیدا کېدو
یا د لاسونو د لرزې سبب هم کېدی شي.
د نیکوتینو لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکوي. دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاسه ورکوي، او درېمه خبره دا چې اشتهای کمی، او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف سبب هم کېدی شي. نو اوږدمهاله کې حتی د داغ حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي نو ډېر شیان د نیر شوي، د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدی شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال چې په هغې کې سګرټ نسوار د هغې نور مربوطه چلمو قیلون دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو د ژبې د ستوني د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي دي او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته د دې د بندېدو سبب کېدی شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې لوک مخوی لاسونه یو که هر برخه دی وجود دی.
که پر امیندوار و خزو باندی د نیکوتینو د اغیزو پاره راته وای،
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
اغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خو دا ده چې یو سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کی په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پرېږدي، یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته او ځینې نور مواد څه مثلا نیکوتین داره ژاولي، منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سګرټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د موزرتو په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي چې دا په آهسته آهسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر زموږ تجربې چې د ډیرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښولي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکول باندې کامیابیږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا سته چې مو وایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي نو دا به د ده لپاره ګټور وي، او که تر دې زیات شي نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي او بالاخره به د ده د ناروغۍ سبب شي؟
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي دا د مرګ سبب کیږي، چې په هر سګرټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامو نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروار سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده، او اوس ته خاطرې واردی. ادریس د لوګر ولایت اوسېدونکی او څلوېښت کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دوکان درلود، د میوو لپاره کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړو، خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې پیښته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښل، چرس نه واوښتل، مې تاریاکو تلل، ورځ مې تاریاک خلاصوي، ساقي ته ناستې مې سترګې مې وښې کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې یو بل دا انډیوال راته ناست وی، خلاص له دغه نه څه یو دوه درې دود وویل، د پوډر وسته چې لږ د درد په کراري لدينا بسره رو واوشتل مې د پوډر ته غو مستایو رزو سبا سه هغه کېدل لږ نه بتر خمار کړم. بس د پروتوکریټو کار مې کوي، بس ضرور را ماشين مو خپل حالت مې د کشمش صندوق جوړول په سر کې روټ کې ولې د ورځې مې وسو ته سور پیدا سه زر پی به مې پک پیدا کړو، په درې سو به مې کوټه ورکړي نو به مې د بس پنې شوای. خو ورځ په ورځ تغیلات را رنګ ژیر دروالی یا ګدې دروالی کار مې نه سکول کابل ته راغلم.
نشه به می چمن کې کوله یا به پاس تپی نظر خان ته برابر نه ته می کوله شپه به می بسرو لاله ته بس یو ساقی کورو ماښام به ولاړو ممال ته سهار به تېر ووت بس په هفته کې به درې ورځې به تلر نو درې ورځې به بیا راغلم کور ته کله به مواد خلاص بس بیا به ولاړم بیخي مې بس اصاب لاس ورکړي وو نو خامخا غلاوې هم راباندې کولې نه دی د عمل نشه کې حال کې به ولو موږ به ډېر میداره ولو دا سر به یې واوښتې برم نشه کړي یو وارې بس په لاس ورغلم په کوټه کې هغه والله یو ورځ داسې وسې بس ورور روان اخیستلې یوه لیړۍ وو نه دی زه مې یو بلالی کړو تر څو مو کباړي پر رسوله بس ورور هم یې ګیر کړو وایي دا خو که پولیس ته په لاس ورکړو هغه هم ایله کوي په بیټه کې کېنو له مېمن خانه کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف خپل میرمن سره شارت روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه، دا دې نن به دې مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي، په کلی کې هم یو موټر لرو، کدارانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیدا لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکا، نه مری نه چې دا ماشون ته پمپر ورتړم او کلی ورغوندم.
ژر کا ونه وخت کیږي ماشون ته وځ پمپر ورتړم، ته ورشه غوټه ټولکا.
دستا سره په کسوره کې شي دی.
اوف تم څومره ډیر پختنه کې، ژر ورشه غوټه ټولکا. دا زما دی وندي والا مانات دی، خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشون ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي. اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیګم، تر موټر ایز پلاس کې وړم او به موټر وړي.
نو زه خو حالک پغه کی اخلم، زمو غټه به څوک یوسی
دوړه زوړم. ته څومره ډیره پختنه کې، مغز دې راته وخړل. وایم جر ورشه غټه تیار کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه زو ناروغي پس ډیریږي.
سما ده ته لک صبر وکه چې زما ماشوم په ورونی کې وټړم.
اوف درته مول چې دا کار ما ته پرېدا، ته ورشه زر غټه راټوله کا چې موټر راس خزي.
نو ته حالک په ورونی کې تړل شي
ته ما ته پرېدا، بیا به وینه چې دا کار کولای شم کنه.
سما ده دا لیسم، پام کوه چې ماشوم په سیزنی کلا کونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خود ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. ها دا دې کار وشو له خیر سره. دا خده
ها هله خزي راځه چې موټر راغې.
سما ده ته هلک تر واخلا، دا دې زه در اخلم.
اورورا خیریت ده؟
اورورا دام کار ده، پولیس یو تلاشی کو.
رازه مهربانی وکي
قماندان صاحب، پینزن سی دادای.
خا خا اورورا کا ترا ولار شه.
ها دادا قماندان صاحب،
لاسونه پورته ونسه چې زه دې تلاشی کم.
ها دادا قماندان صاحب، قماندان صاحب شهر سره نشته.
خا خا سماده کینه مریمی.
بله قماندان صاحب.
تا غخزه تلاشی کا
سماده خولی ته پاتګه چې زه دې تلاشی کم.
ها دادا تلاشی میکا
کاکا په غوټه کې خو نشته، خورې ته دا ماشومم را ښکاره کړه.
اها دا دې وګوره.
دا چې څنګه وګورم ورنه یې ځینې خلاص کړه.
څومره ښه وي دادی، ولې را ویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص کړه.
ها دا دې خلاص مې کړه.
ته را دي خو که چې زه یې د پمپرم وګورم.
ها ها اوهو
دا څه شی دی قماندان صاحب؟
بله مریم جانې څه خبره ده؟
قماندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوه هیروین، هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه، زر دواره رو کوشی.
قماندان صاحب مونگ پریک ده، دا ماشون ناروغ ده، خیر ده، داکتر ده بیایو.
دا ایروین و قاچاق کوی او بیا وای چه مونگ پریک ده، در خطشه دیر خبری مکوا.
و سره یا تا خود تلتا دی بدمرخ و ایروینو کار بار کوا و هم خدای تی زوانی مر که مونگ دی هم پا بلا اختا کو ماشون تا خود تا کالی ور واغستا دا ایروین خام خواد تا دی ماشون پا پمپر کیگی و
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاورو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.